السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه ته هر کله د ناتو سرمنشي وایي که چیرته افغانستان د ترهګرو په پیانه ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهره پر دې هیواد برید وکړي.
We will discuss Afghanistan.
د افغانستان په اړه به خبري وکړو څو څرنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي.
سره له دې چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، خو د دفاع وزیرانو د نننۍ او سبانۍ غونډې د بحث یوه مهمه موضوع پر افغانستان څرخي. د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد د روسیې په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه ونه کړه چې حکومت به په رسمیت پیژني، خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنې وشوې.
موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو.
آیا هغه چې طالبان ویلي و د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګندوي دا دریځ څرګند کړ؟
ملا سلام حنیفي کوشش وکړلو چې خپل موقف څرګند کړي، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه غلیدل کېدلو.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو تحلیلګر نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به په کابل کې له یوه لرګي پلورونکي واورئ چې وایي بازار سوړ دی،
خلق ټول بیکار دی، د خپل ډوډۍ واسر نه لري، بیا څه چې لرګي والی د ژمن لپاره.
نن پنجشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی، تلیا میزان د میاشتې 9 د 2021 کال دی، اکتوبر 1 ده. دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله. زه نوري اس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. روسیې له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کنفرانس غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون ویست انډیز ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتېري له دې هېواد په شمال لویدیځ کې پرون ووژل شول. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل:
Looking ahead, we must continue to stand together.
راتون کې ته پکاتو موږ باید لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په خاطر دې ته ادامه ورکړو. چلی و بل سره دریشو او د وزیرانو د دې غونډې تر څنګ به موږ د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف غونډه جوړه کړو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان په غونډه کې به نن پر دې خبرې وشي چې له دغه هېواده ترهګر د پناه ځای په توګه استفاده ونه کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه 2 ورځنۍ ده. روسیې له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کنفرانس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړې شوې غونډې تر څنګ وویل:
د خبرو یو مهم ټکی دا دی چې د ماسکو د دې غونډې ټول برخوال له ملګرو ملتو وغواړي چې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي چې د افغانستان لپاره له شخړو وروسته اجتماعي اقتصادي مرستې چمتو کړي.
قبلوف زیاته کړه چې که نړیواله ټولنه له طالبانو د ابتدایي بشري حقونو او ټول شموله حکومت غوښتنه کوي نو غونډه هم باید ورته جوړه کړي. د موسکو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون تر لسو ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلي وو. د اروپایي پارلمان غړي هېدې هاوتالا پرون په ستراسبورګ کې د 2021 کال لپاره د اروپایي ټولنې د کلنۍ جایزې د اعلان په مهال وویل:
The parliament has also honored a group of Afghan women.
اروپایی پارلمان همداراز د افغان میرمنو یو ډله وستایله چې ټولونی په خپلو فعالیتونو د سازمان ته ژمنې وي او پاملرنه یې جلب کړه. موږ د میرمنو د یوې ډلې په اړه خبرې کوو. د شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریمی، صحرا کریمی، میترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید.
سکل د سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی د دې لپاره انتخاب شو چې د فساد پر ضد غږ اوچت کړی او د ازادۍ د ځپلو د مخنیوي لپاره مبارزه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون د شلورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره ویست انیس ته د شپږ 50 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د ویل د چپدی لوبه کې ټول لوبغاړو هم په توپ چونه کې هم په توپ وهنه کې او هم په ډګر ساتنه کې خلوب وکوله. بالخصوص لوبډل مشر شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمن الله ګربز او سرسنګ کې نور لوبغاړو نو ان شاء الله چې لوبډله ښه چمتواله لري او په لوړ مناسبه په نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
د شلورونو نړیوال جام لومړی پړاو لوبې د یکشن بې په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر له شنبې له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالۍ سره کوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14 وي. لکه لګه 15 پاکستانی سرتیری د هیواد په شمال لویدیس کې پرون وژل شول. د عبدالسمی خان په نوم د پولیسو یو افسر خبر اعلان ته وویل چې دوه عسکر او یو شمیر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. باجوړ چې له کونړ سره نږدې پروت دی د هغو وسلوالو غښتلی مرکز دی چې له القاعده سره ارتباط لري. د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویلي دي چې په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسته د ډزو پر مهال یو عسکر وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ. پوتین پرون په موسکو کې د کابینې آنلاین غونډې ته وویل
دا اوس ډیره مهمه ده چې د دې وبا هغه د اوج مخه ونیول شي. د دې په خاطر په اوسنیو شرایطو کې زه ستاسو د وړاندیزونو ملاتړ کوم چې د اکتوبر له 1 د نومبر تر 8 عمومي رخصتي شي پرته له دې چې د مامورینو معاشونه وسوځي.
د سیشن بی د شمیرو له مخې په روسیه کې 1028 کسان کووید 19 ناروغي ووژل چې دا د دې وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت د 40 ساعتونو په ترڅ کې ډیر تلفات دي. په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه تر 2,650 ډیر کسان کورونا وژلي چې دا شمیره په اروپا کې تر بل هر هیواد لوړه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ناتو سرمنشي وایي که چیرته افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهره پر دې هیواد برید وکړي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې دا خبره وکړه. ټاکل شوې ده چې د ناتو او د ناتو د متحدانو جګپوړي پوځي چارواکي د خپلې دو ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به نن سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د رومانیا له پلازمینې بخارست څخه بروکسل ته رسېدلی او تمه ده چې نن به د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره غونډه پرانیسي. ستولتنبرګ پرون وویل چې د ناتو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. د افغانستان په اړه به خبرې وکړو څو څرنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. متحدان دا توان لري چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ له منځه یوسي. همدارس طالبان به مشته حساب راکوي چې د تروریزم بشري حقوق او له افغانستانه په خوندي ډول د خلکو د ایستلو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناتو عمومي منشي په پرونی خبري غونډه کې دا هم وویل چې د طالبانو د رژیم په وړاندې بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د ستولتنبرګ په وینا ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هر راز هڅې کړي دي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو د هلو ځلو په مرکز بدل نشي او اوس هم اجازه نه ورکوي چې تروریستان هلته آزادانه فعالیت وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لوی لاسته راوړنې خوندي شي. ستولتنبرګ د طالبانو بیا واکمني د افغانانو او د ناتو د غړو هیوادو لپاره یو ناورین وباله او څرګنده کړه چې د طالبانو د یو ځلي پرمختګونو نه ارزونه شوې وه او نه وړاندوینه.
د اگست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دا دریم ځل دی چې نړیوال پوځي چارواکي د افغانستان په اړه بحث کوي. د اگست په 16 د ناټو یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو د افغانستان پر وضعیت او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د ادامې په اړه بحث وکړ چې له دې لارې هغه بهرنیان او افغانان چې زیان ممکن ورواړوي خوندي بهر شي. بیا د سپتمبر په 18 او 19 په یونان کې د ناټو د لوی درستیزانو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شول چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت کې دي. تمه ده چې د ناټو په نننۍ او سبانۍ غونډه کې هم پر هغو مسایلو بحث وشي چې د افغانستان دننه روان دي. بد بشري وضعیت، بشري حقونو ته اندېښنې په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته، او دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي، دا له هغو موضوعاتو یادی شي چې تمه ده د ناټو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې بحث پرې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسیې په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه ونکړه چې حکومت به پر رسمیت پیژني، خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنه وشوه. روسیه پر طالبانو غږ وکړ چې ټول شمول حکومت جوړ کړي. طالبانو وویل اوس هم په اسلامي امارت کې د افغاني حکومت په لسګونو زره کسان کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روسیه پر طالبانو فشار زیات کړ چې یو هم شمول حکومت چې د افغان ټولنې ټولې برخې پکې ځای پیدا کوي جوړ کړي. روسیه د فشار پروند د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې پر طالبانو راوست. په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو د طالبانو له چارواکو سره برخه واخیسته. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ماتې او بشري بحران سره مخامخ دی، ماسکو پر نړیوالو غږ وکړ چې د کابل ملاتړ وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې هر راز ماتې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف وویل هیڅوک له دې سره دلچسپي نه لري چې یو بشپړ دولت چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادو سره سرحد لري یو مخ فلج شي. په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه. موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین او د کډوالۍ د بهیر مخه ونیسو. وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، روسیې دا غونډه جوړه کړه چې د ځینو کتونکو په باور هدف یې په سیمه کې د خپل اغېز زیاتول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل وروسته تر دې چې طالبان په اګست کې بریالي شول، دا په سیمه کې تر ټولو ستره غونډه وه، خو په دې غونډه کې د متحد ایالاتونو پر نه ګډون خوابدی دی. لاوروف د طالبانو په باره کې چې د خپل ډیپلوماتیک مشروعیت په لټه کې دي نرمه لهجه وکاروله. د پولویدیس کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خوشکېدو غوښتنه هم وکړه، خو ماسکو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه. د طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه رعایت کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وویل د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده او د دوی اوسنی حکومت هم د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. حکومت اوس هم په افغانستان کې ټول شموله دی. تاسو پوهیږئ چې نږدې 500 زره مامورین له موږ سره کار کوي، دوی ټول د پخواني حکومت کسان دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګنده کړه چې د طالبانو استازو ژمنه کړې ده چې د حکومتداري او د بشري حقونو د ښه کېدو په برخه کې به کار وکړي، خو کابلوف زیاته کړه چې موږ دې ته انتظار یو.
د موسکو غونډه دواړو لورو طالبانو او ګډونوالو نورو ګډونوالو ته څومره ګټوره وه؟ آیا طالبان وتوانېدل هغه اندېښنې ځواب کړي چې د دې غونډې ګډونوالو له دې مخکې مطرح کړي وو؟ لیکوال او خبریال سمی یوسف زید مرکې په پیل کې په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو د اندېښنو د مطرح کېدو لپاره یو فرصت وو که د طالبانو لپاره یو چانس؟
کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو او په عین حال کې طالبانو دواړو د دغه کانفرنس د لارې خپلې اندېښنې یا خپلې غوښتنې نړیوالو سره او د دغه مسکو کانفرنس له ګډون کوونکو سره شریکې کړلې، او دا زما په خیال لومړنی دا ډول کانفرنس ده چې طالبان او د نړۍ یو شمېر هیوادونه یو بل ته مخامخ کېږي او یو بل سره خبرې کوي. او زما په خیال دغه ډول کانفرنسونه زیات په دې باندې وي چاری یا غیر باندې تمرکز کوي چې څنګه پوه شي چې طالبانو د راتلونکي په اړه باندې د خپل حکومت ته د شناخت ورکولو په اړه باندې څه ذهنیت لري، او آیا دوی دې ته تیار دي چې نړیوالې ټولنې هغه اندېښنې حل کړي.
اوس فکر کوي چې طالبانو له دې چانس سمه استفاده وکړه په داسې حال کې چې زړې غوښتنې تکرار کړي، حکومت مو په رسمیت وپېژني، پیسې مو راخلاصې کړي، موږ داسې خطر نه پیښو. اما هغه چې تر ټولو لویه هیله د نړیوالې ټولنې ده چې هغه د ښځو حقوق او ښوونځیو ته د نجونو تګ دی، هغه ته اصلا هیڅ اشاره ونه شوه.
یقینا چې ملا سلام حنیفي کوشش وکړلو چې خپل موقف څرګند کړي، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدلو. بل طرف ته که وګورو د میرمنو بیخي ذکر ونه شولو، حال دا چې نړیوالې ټولنې یو مشکل له طالبانو سره د میرمنو حقوق دي. دا هم یو دا پیغام ورکوي چې هغه مسایلو باندې چې نړیوال ټولنه غواړي طالبانو نرمښت واوري یا د طالبانو نه پالیسیو کې تبدیل او تغیر واوري، هغه باندې طالبان اصلا په هغه اصلي موضوع باندې خبرو ته نه راځي او خپلې غوښتنې تکراروي، او دا شرط هم سره لګوي چې که موږ سره مو حکومت په رسمیت نه پیژندل شي نو ممکن بیا خطرات رامنځته شي افغانستان نه یو نور مشکلات واوري. نو زما په خیال د نړیوال ټولنې چې کومې برداشت و چې طالبان به ورو ورو یو نرم دلیل دریز غوره کړي او هغه سی ونه شو.
اوس یوسفزای صاحب ستونزه چیرې ده؟ غلطه ډیپلوماسۍ یا پر ډیپلوماسۍ نه پوهېدل، او کیا دا فکر چې طالبان دا داسې فکر لري چې لوی قوت دی او کولای شي هر څه وکړي؟
خپل طالبانو مشکل دی کې دا دوی دا فکر کوي چې مونږ امریکې ته شکست ورکړی ده، او د امریکې شکست ورکول په دې معنا ده چې مونږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دغه تصور کول چې امریکې ته مو شکست ورکړی ده دا یو ناکامه ډیپلوماسۍ ده، تر څو پورې چې طالبان دغسې یو فکر راونوځي چې مونږ امریکې ته شرکت ورکړی ده او دغه تمغه زمونږ دپاره کافي ده. زما یاره دا ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان د دغه سترې موقع نه استفاده ونه کړي او نړیوالې ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي، دا وخت طالبان په ډېر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډېر څه د نړیوالې ټولنې نه ترلاسه کړي. خو که وخت تېرېږي او داسې حوادث رامنځته کېږي، ممکن دغه د طالبانو لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی ده دغه نور هم له منځه ولاړ شي.
لیکوال او خبریال سمی یوسف زیو چې د موسکو د غونډې په اړه دا چې دی غونډې د طالبانو او دغه راز د غونډې نورو ګډونوالو لپاره څه نتیجه له ځان سره لرله، په دې اړه خپل نظر سره شریکوو.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه فانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید وی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو د ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر پوښتنه له دې میلمنو مطرح کړي، او خپل نظر البته د ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریکولی شئ. ازادۍ راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مجیب حبیب زی ورته کتنه کړې ده.
بلومبرګ خبرونه د مسکو پر پرونی غونډې یو لیکنه خبره کړې، او پکې ویل شوی چې روسیې له طالبانو سره د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه پکې کړې ده. د خبرونه په لیکنه د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان په اړه د مرسته کوونکو یو غونډه جوړ کړي. لیکنه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف دا خبره راخستل شوی چې ویلې دي اوس د دې وخت را رسیدلې چې له افغانستان سره د معاصر مالی اقتصادي او بشري مرستو مرستو لپاره نړیوالې سرچینې منظم شي. په مطلب کې وړاندې لولو، طالبان هغه وخت په اوسنی ناورین ښه برلاسي کېدلی شي چې نورو سیاسي چیرو ته هم د حکومت پاډانه کې ځای ورکړي. بلومبرګ لیکلی دا د پام وړ خبره ده چې طالبانو په افغانستان کې پوځي سیاسي وضعیت منظم کړی، خو د دوی په ټکوله هم دغه هیواد کې تلپاتې سوله نه ده ترلاسه شوې. د مطلب په یوه برخه کې راغلی روسیه او چین د لویدیځو هیوادونو برعکس کابل کې خپل سفارتونه فعال کړي دي، خو د لیکوال په باور لا هم دغو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له امریکا خبریدونکي سټارس اند سټرایپس ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې نړیوالو لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، طالبانو د ځانمرګو بریدګرو کورنیو ته د انعامونو د ورکړې اعلان کړی دی. د لیکنې په باور دغو بریدګرو تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیره بهرني ځواکونه او د افغانستان پوځي او امنیتي سرتیري پناه کړي دي. سټارس اند سټرایپس لیکي طالبان داسې مهال دا کار کوي چې نړیوالو د رسمیت پیژندلو لپاره ورته شرطونه وړاندې کړي دي. دا شرطونه د ښځو او نجونو حقونو یا په ټوله کې بشري حقونو ته درناوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د کورنیو چارو وزیر وړ مورس د کابل په هینتر کانتیننتل هوټل کې د ځانمرګو بریدګرو چې دوی استشهادیان یا فدایان بولي له کورنیو سره د لس لزره افغانیو نقدي مرسته کړې او د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنه یې هم ورته ورکړې ده. ګڼو افغانانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د طالبانو پر دې کار غبرګون ښودلی، خو برعکس بیا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی دا بریدګر د اسلام او وطن اتلان بللی دي. د یادولو وړ ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ګڼو ځانمرګو حملو کې زیات شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته او د ځینو مسؤلیت یې طالبانو واخیست.
په هند کې په زرګونو بند پاتې شوي افغانان چې ډېری د درملنې لپاره هغه هېواد ته تللي وایي چې ژوند یې ډېر سخت دی، ځکه نور هلته د پاتېدو مالي امکانات نه لري. له څه باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، د کابل او نیوي ډیلي ترمنځ الوتنې درېدلې چې له امله یې هند ته تللي په زرګونو کسان هلته بند پاتې دي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان ته د دغو بند پاتې شوو افغانانو د لېږدولو پروسه پیل شوې، خو دغه پروسه پڅ مختزي ځکه چې مستقیم پروازونه نشته او د تر اوسه د ایران د ماهان خصوصي شرکت لارې یو شمېر افغانان افغانستان ته لیږدول شوي. نور په دې رپورت کې
په هند کې بند پاتې افغان مسافر له خپل بې برخلیکه وضعیت او خلیجي برنځېګي دوی وایي د درملنې او نورو کارونو په خاطر هند ته تللي وو، خو اوس نه وطن ته د تللو لار لري او نه هم په هند کې د اوسېدو لپاره پیسې. 15 کلنه فرشته له دوه میاشتو ډېر وخت کېږي چې په هند کې پاتې ده. هغه چې د کور میرمن ده د درملنې لپاره هند ته تللې وه. وایي نه یې کورنۍ دا وس لري چې له کابله پیسې ورولېږي او نه د خپله پیسې لري چې په هند کې د خپل کور ته کرایه پیسې ورکړي.
تمام امکاناتی که داشتم به تداوی آورده بودم خرج شده.
ټول هغه څه مې چې د درملنې لپاره راوړی و ختم شول. پیسې نه لرم. یوه میاشتې ته راغلی وم، دوه میاشتې وسوې، اوس د کور د کرایې پیسې هم نشته. د کور څښتن له کوره جواب راکړ. د افغانستان سفارت او د هند دولت د موږ غږ نه
اورن از خاطر برشانه قابلیت داده میشه.
نرگس بل افغانه ده چې دوه میاشتې مخکې هند ته د درملنې لپاره تللې وه او لورته برخلیک سره مخ ده. هغه هند کې د افغانستان په سفارت تورونه لګوي، خو سفارت بیا دا تورونه ردوي.
سفارت ته ورغلو، لیست یې جوړ کړ، خو هغه کسان یې بهر کړل چې پیژندګلی او واسطه یې درلوده. د موږ غږ ونه اورېدل سه. تر کومه ځایه چې خبره سوی یم سفارت له ځینو پیسې واخیستلې. اوس په ستونزو کې یو. هیله ده د موږ غږ تر سفارت ورسوي.
رحیمه بله هغه میرمنه ده چې خپل ماشومان هند ته د درملنې لپاره بیولي. هغه په هند کې د افغانستان له سفارت غواړي چې افغانستان ته د بیرته تک زمینه ورته برابره کړي.
د موږ حالت ښه نه دی. کمرو هم غواړو له خپلو کورنیو سره اوسو. دلته نور له لوږې مرو. د سفارت مسؤلیت دی چې موږ افغانستان ته ولېږدوي. همالته که د خپلو کورنیو تر څنګ له لوږې هم مړه سو منو یې.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هر ورځ سلګونه تنه له کابل څخه ډیلی ته تلل. په هند کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ هند په دې وروستیو کې له 25,000 د ډیرو افغان کډوالو، سلګونو ناروغانو او محصلانو کوربه و، خو کابل ته د طالبانو په ننوتلو او د تیر حکومت په ړنګېدلو سره د ناروغانو تر څنګ چې په هند کې بند پاتې دي افغان محصلان هم وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په سفارت کې له هم د پخواني حکومت مامورین شته، خو هند ته تللي ناروغان او نور افغانان چې په بېلابېلو دلایلو یاد هېواد ته تللي وایي سفارت یې غږ نه اوري. په ډیلي کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې تر 1500 ډېر افغانان چې هند ته د لنډې مودې لپاره تللي وو اوس هلته بند پاتې دي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل جدي هڅې روانې دي چې په هند کې د شته ناروغانو او نورو افغانانو چې د لنډې مودې لپاره هند ته تللي وو ستونزې حل کړي.
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو د هغو د لږ بهیر په 14 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو چې په اول پرواز کې 106 هیوادوال د ایران د لارې څخه کابل ته رسیدلی دي. دا هغه افغانانو چې اکثریت یې د درملنې لپاره هند ته راغلي وو او د پروازونو د بندښت له امله دلته بند پاتې شوي وو.
په ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي خپل وطن ته د افغانانو د لیږدولو په دریو انتخابونو کار کوي. لومړی د مهان هوایي شرکت له لوري افغانستان ته د افغانانو لیږدول دي. دغه شان له ډیلي څخه کابل ته چارتر الوتنې بل انتخاب دی، او دریم انتخاب هم دا چې هڅه کوي د پاکستان له ځمکنۍ لارې ځینې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږدوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. دغه راز د ناتو دفاع وزیران به د نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. روسیه له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کنفرانس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړ شوې غونډې تر څنګ دغه غوښتنه مطرح کړه. د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره یو نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلی و. سکل سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی نوالني انتخاب شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون ویست انډیز ته د 55 منډو په توپیر